سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت سلور بجیږي تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست مخکې تر دې چې د خبرونی مطالب تلر شو خبرونه د افغانستان لپاره د کناډا ځنګړی استازي وایي د هیواد جرمني هالند او استرالیا د طالبان حکومت تر رسمن خبر را ورکړی چې وړي د بشري حقوقو په تیر د خزو د قانون اړوند بحثونه راپورته او په پایله کې د عدالت په نړیواله محکمه یا آی سی جی کې د هغوی پر وړاندې دعوا وکړي. د کناډا ځنګړی استازي دیوید سپرول پرون له ګلوب اینډ میل سره په مرکه کې ویلي چې طالبانو تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړی. سپرول وایي د دوی اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي، خو دی زیاتوي که د ښځو په برخه کې د طالبانو سی بدل نشي نو دوی به دا مسله آی سی جی ته راجع کړي. د سلورې ودونو په خپله طرح کې د نړیوالو کنوانسیونونو یادونه کړې چې د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض له منځه وړل غواړي. دوی طالبانو ته شپږ میاشتې مهلت ورکړی چې خپلې پالیسۍ بدلې کړي، خو د دې طرحې له اعلان څخه یوه میاشت تېره شوې ده، په داسې حال کې چې په افغانستان کې په دې برخه کې هیڅ راز بدلون نه لیدل کېږي. د هیواد دوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې له نن څخه د پنجشنبې تر ورځې پورې په شمیر سندي زوزو کې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له وجې د اوبو د کچې د لوړېدو او په ځینو سیمو کې د سیلاونو د راوتو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت دوا پیژندنې ادارې پرون په بیان کې ویل چې د هریرود، مرغاب او امو په سندینو حوزو کې له نسبتا سخت بارانو سره یو ځای د سیلاب د راوتلو امکان شته دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې دوه چنۍ وګړي په ډزو ژوبل شوي دي. د کراچۍ پولیسو په یوه بیان کې ویلي چې پیښه نن سهار د کراچۍ د توکړ او بدلو په یوه کارخونه کې د یو ځای امنیتي ساتونکي او چنۍ وګړو ترمنځ له شخړې وروسته هغه مهال وشو چې ساتونکي پر چنۍ وګړو ډزې وکړې. پولیس وایي چې ټپیان روغتون ته رسول شوي او تورن کس له ساحې څخه تښتېدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په سرحد کې د ایراني پولیساتو په ډزو د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د څېړنو پر پایلو ناخوښي څرګنده کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وان اسماعیل بقایي پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې ایران د طالبانو د ځنګړي تحقیقاتي ټیم د راپور له لیدو وروسته حیران شوی دی. بقایي وایي ایران له دې کبله ناراضه دی چې ولې د طالبانو حکومت د ایران په کلکان ساروان سرحدونو کې دغې پیښې په اړه چې نه ده شوې بې بنسټه راپورونه جدي ګڼلې. د طالبان حکومت د څلور ورځې مخکې اعلان وکړ چې د څېړنې ډلې خپل تحقیقات بشپړ کړي دي، خو د دې ډلې د پیښې د مرګ ژوبلې ارقام نه دي ښودل شوي. امریکایان نن د نومبر 15 د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ګډون کوي. په دې انتخاباتو کې به چې تاریخي بلل شوی دی، رای ورکوونکي د دیموکرات ګوند کاندید د ولسمشر د مارسیل کاملا هارس او د جمهوری پال ګوند کاندید پوخانی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ د سیالۍ پایلې وټاکي. تمه ده چې په ځینو ختیځو ایالتونو کې به د رای ورکولو مرکزونه د امریکا په وخت سره شاوخوا 15 بجې پرانیستل شي او د الاسکا او هوایی په ګډون په لویدیځو ایالتونو کې به د رای ورکولو لړۍ تر ماښام پورې دوام وکړي. پاینال کې د امریکا څخبرتي او امنیتي چارواکو پر روسیه او ایران تور لګولی دی چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د سایبري حملو د کمپاین لارې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مسله کې په خلکو کې د اختلافاتو راوستو هڅه کوي. روسیه خبرم دا چې په غزه کې د اسرائیل په پرونی حملو کې لکتر لګش پړس کسان بشر شوی دی. د غزه اوسیدونکو ویره لري چې اسرائیل د غزه په شمال کې د استوګنې د سیمو د تخلیه لپاره خای نوري هوایی عملیات هم وکړي. د فلسطینی کډونوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون ویل چې اسرائیل د غو لاریون لوارو شمیر کم کړی چې غزه ته مرستې رسوي او وایي چې له دې سره به خوړو، دارو، درملو او نورو ضروري موادو ته اړتیا زیاته شي، خو اسرائیل دا خبره رد کړې. د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا په بیت الحلیا سیمه کې د اسرائیل په پرنیبرید کې شمېر کسان مړه او ټپي شوي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. په امریکا کې د ولسمشري انتخابات دی وړاندې په خبرونه کې واوري د نړیوالو فشارونو په پر طالبانو څومره اغیز وکړي. د ژمي په درشل کې د سیلاب ځپلو اندېښنې
هغه چې دا تاریخ من سوي دي بارتنګ ډیر پر مخ تللی دي. تاریخ چې کله تاریخ باندې سوله بارتنګ مشکول وکړل.
خبرونه کې درته نور راپورونه لرو. ازادي سروسي
ژمه پر راسي دوه دي دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سو وخت د امریکا د ولسمشري د ټاکنو ګټون کې معلوميږي په داسې ټاکنو کې چې سره نږدې روانې وي او آن که محکمې ته هم یوړل شي د رسمي رایې شمیرل کېدی شي خصوصونه یا له هغه ډیر وخت نیسي د پوسی له لارې رایې هم د ټاکنو په ورځ او تر هغې وروسته په مخکښو کاندیدانو اغېز لري سفیلا ستانګزی او نور جزئیات
متحدو ایالتونو کې د نومبر میاشتې لومړۍ سې شنبه د ټاکنو ورځ ده نو آیا ګټونکي د ټاکنو په ورځ یا لږ تر لږه په سبا اعلانېږي نه داسې نه ده ممکن ورځې یا حتی اونۍ وخت ونیسي تر څو ګټونکي معلوم شي او که د رایو د شمیرلو په اړه قانوني ننګونې رامنځته شي کېدای شي ډیر وخت ونیسي په 2000 کال کې کله چې جورج دبلیو بوش د الګور سره مخامخ شو ګټونکي 15 ورځې وروسته معلوم شو پایلې ډیرې سره نږدې وې بیا شمیرنه تر سره شوه او بالاخره سترې محکمې مداخله وکړه بوش ګټونکي اعلان شو برعکس په 2008 میلادي کال کې کله چې باراک اوباما له جان مکین سره مخامخ وو یوه ورځ وروسته د اوباما بریا اعلان شوه امریکایان هم د پوستې له لارې رایه ورکوي دا د ډېرې پیچلتیا معنی لري په ډېرو ایالتونو کې د پوستې رایې پاڼې هغه وخت معتبرې دي چې د ټاکنو په ورځ ولیږل شي حتی که وروسته هم ورسیږي په تاریخي لحاظ ډیموکراتیک رایه ورکوونکي د جمهوري غوښتونکو په پرتله د پوستې له لارې ډېره رایه ورکوي دا په دې معنی چې د لیګل شو رایو په شمیرلو سره به د رایو په عمومي شمیر کې بدلون راځي نو که د ټاکنو پایلې سره نږدې وي او تر څنګ یې په وروستیو شیبو کې د پوستې رایې هم ورسیږي او قانوني ننګونې هم موجودې وي ممکن د ټاکنو د ګټونکو اعلان ډېر وخت ونیسي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
الکتریکل کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د متحده ایالاتونو لسمشر ټاکي کله چې امریکایان را روان نوومبر میاشت رایه ورکوي د دوی رایه په مستقیم ډول ګټون کوي نه ټاکي بلکې د الکتریکل کالج یا ټاکنیز پلاوی په نوم یو پیچلی سیستم د امریکا راتلونکی جمهور رئیس انتخابوي په دغه راپور کې سفیلا ستانګزی دا توضیح کوي چې الکتریکل کالج څنګه کار کوي
د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رایګيري مرکزونو ته ورزي خو دا یو اسانه بهیر نه دی پرای پانه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي د جمهور غوښتونکو د نوماند ډانلډ ترامپ او د هغه د سیالې د دیموکراتانو د استازي کاملا هاریس خلک په مستقیم توګه دغه کسانو ته رایه نه ورکوي پر ځای یې الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي ولی الکترال کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی دوی د داسې نظام په لټه کې و چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي په عمومي رایګيري کې هر سړی یو رایه لري مګر په دې طریقه کې ګڼمیشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونه ته رسیږي چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمیره زیات دی د عمومي رایګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلودای اجرایه قوه به د مقننه قوې تر نفوذ لاندې راغلی و چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمی او غیر مستقیمی رایې یو ډول مشارکت دی الکترال کالج څنګه کار کوي هر ایالت په کانګرس کې د خپل سناتورانو او استادو په برابر الکتوران یا ټاکونکي لري الکتر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استادولۍ د رایې حق ولري د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکي لري په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازی لري نو په همدې برابر الکترال رای کاروي په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري 2 سناتوران او 250 استازی لري په مجموع کې 450 الکترال رای خپلوي اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ 10 برابر ده خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 13 برابره کیږي په مجموع کې 538 الکترال رای په 500 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوې څوک د ټاکنیز پلاوي غړي انتخابوي معمولا سیاسي ګوندونه الکترالان یا ټاکونکي انتخابوي ټاکونکي موظف دي هغه نومان ترای ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالي شوي وي مګر ځینې وختونه دا الکترالان یا ټاکونکي ممکن بل کاندي ترای ورکړي په 2014 کال کې لاسو په اصطلاح واده خلاف الکترونو د ژمنو خلاف رایه ورکړه لاسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رایه ورنکړه او دوه نور هم ډانل ترامپ ته رایه ورکولو ډاډه وکړه که څه هم دې کار د ټاکونکو په ورستۍ پایلې اغیز ونه کړ خو ګڼو ایالتونو د هغه څل لپاره جریمه وځکړي چې بے باور رایه بلل کیږي د رایو شمیرلو څنګهواله رای په خپلواک توګه د هر ایالت او د متحده ایالاتونو د پلازمینې واشنگتن ډي سي لخوا شمیرل کیږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څه خپلوي سیستم پلی کیږي، یعنی که یو کاندید هاته په لږ توپیر وګټي د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رایې ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 200 ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبلیو بوش الیکټرال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډېره رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3,000,000 رایې کم و، جمهور رئیس شو، ځکه ډېر الیکټرال کالجونه خپل کړي وو.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهم دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغیز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پانه هم تعقیب کړئ.
د افغانستان لپاره د کناډا ځنګړی استازي د طالبانو د حکومت پر وړاندې د احتمالي قانوني اقدام په اړه خبرداري ورکړی دی. دیوید اسپرول لیوی کناډایي رسنی سره په مرکه کې ویلي چې دوی له درو نورو ودونو سره په ګډه په افغانستان کې د ښځو وینجنو او بشري قانونو د سرغړونو له امله نړیوال محکمې ته له شکایت ته طالبان خبر کړي، خو په خبرې تر اوسه دوی ان کوم ځواب نه دی ترلاسه شوی. په یوه دننه او بهر یو شمیر افغان میرمنې او دوی د قانون فعالان د نړیوالو د شان فشارونه مثبت بولي او ګر کوي دا یو دونه د تر هغه نه پشکی چې په خبرې د دوی قونه نوي تضمین کړي. نور حال پر راپور کې
د افغانستان په چارو کې د کاناډا ځنګړي استازي ویلي ک طالبان د افغان خزو او انجنونو بشري حقوقو په اړه په خپل پالیسیو کې بدلون رانه ولي. دوی به پر وړاندې له نورو هیوادونو سره په ګډه د عدالت نړیواله محکمې ته دعوا وکړي. ډویډ سپارول د ګلوب اینڈ میل په نوم لیوی کاناډایي رسنۍ سره په مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ خبره شوې دا خبره کړې، خو زیاته کړې ده چې د دوی دې اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي. نوموړي ویلي که څه هم دوی د عدالت نړیوالې محکمې آی سی جی ته د کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني د شکایت په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته احوال ورکړی، خو په خبره یې د یوې میاشتې په تیرېدو لا هم د طالبانو له لورې د ډیپلوماتیکو لارو د خبرو اترو لپاره یې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني په تیره سپتمبر میاشت کې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د توپیری چلند او بندیزونو په اړه د حساب ورکونې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته د شکایت وړاندې کولو خبره کړې وه، چې وروسته له شلو زیاتو هیوادونو یې ملاتړ وکړ. د ګلوب اینڈ میل په ټکو دغو څلور هیوادونو طالبانو ته د ښځو او نجونو پر وړاندې د پالیسیو د بدلون لپاره شپږ میاشتې ضرب الاجل ټاکلی دی. ښاغلی سپارول زیاته کړې چې طالبان سره له دې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په لټه کې دي او د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو په سازمان کې د دایمي استازي د څوکۍ غوښتونکي دي، خو په خبره یې دوی د خپلې واکمنۍ لومړۍ دورې سره تر اوسه هیڅ بدلون نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او ټولو وګړو حقونه یې خوندي کړي دي. په هیواد دننه او بهر یو شمیر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د نړیوالو دا شان فشارونه مثبت بولي او ټینګار کوي دا هیوادونه تر هغه نه په شا کیږي چې په خبره یې د دوی حقونه یې نه وي تامین کړي. د کابل ښار اوسیدونکي شبانې پوپلزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نړیوال فشارونه به ګټه وکړي تر یو حد پورې، خو ډیری دي دا هیوادونه دا زموږ هیلې هر څه دوی له منځه وړي دي. هغه فعالیت یې زموږ بند کړی ده، بېخي سختې له ناهیلۍ سره مخ کړي.
په جرمني کې میشته د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی بیا وایي
یوازې خبرداری او د نړیوالې محکمې ته مراجعه کول به کافي وي او که نه، ځکه طالبان داسې یوه ډله ده چې د خبرو په ژبه نه پوهېږي. دوی یوازې د قدرت، زور او فشار په ژبه پوهېږي. افغانستان نور باید د دوی په لاس کې یرغمل پاتې نه شي. وخت یې راغلی دی چې نور د افغانانو د ازادۍ، عدالت او انساني کرامت لپاره عملي ګامونه پورته شي.
که څه هم د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي له طالبانو سره د ښځو او نجونو په اړه د پالیسیو د بدلون لپاره خبرې اترې سختې بللې، خو هیله یې غوښتلی چې طالبان ورسره له ډیپلوماټیک لارې په دې برخه کې نرمښت راولي. نوموړي ټینګار کړی چې دوی به په هیڅ صورت بشري او د افغان ښځو او نجونو حقونه قرباني نه کړي. دا یادونه ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له دې عمله د نړیوالو لوري له ښځو سره په جنسیتي تبعیض او بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن دي. خو طالبانو په دې برخه کې نه یوازې دا چې نرمخ نه دی ښودلی، بلکې د امر بالمعروف په نوم د نوي قانون ترڅنګ چې آن د ښځو غږ یې پکې اورات بللی، ورځ بلې ته د دې محدودیتونو په بشپړ عملي کولو ټینګار کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کورد او اړوند ولسوالۍ کې د بارتنګو کروندې په پراخه کچه وده کړې ده. د سیمې زیات شمیر بزګران وایي چې په دې ولایت کې د بارتنګو د کښت زیاتوالی نه یوازې د کروندې عاید زیات کړی، بلکې د بزګرانو اقتصادي وضعیت هم ښه کړی دی. نور حال په دې راپور کې.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د غزونې دغه پروژه د یو لړ مراسمو پر مهال د 243 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې پیل شو. په دغه ولایت کې د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس کاری نوراغا موسیب وویل چې د دې پروژې له عملي کېدو سره به هغه شکایتونه حل سي چې له دې وړاندې د انټرنیټ د ضعیف فعالیت په اړه مطرح شوي وه. د هغه په وینا دا پروژه به د خلکو لپاره په مختلفو برخو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي.
خوښ په دې اسو چې الحمدلله موږ تاسو په ولایت کې دغه فایبر نوري پروژه روانه ده، او دا به د میدان وردګ ولایت د مرکز نه شروع کیږي تر بیسودو پورې یا پنجاب د سي یا کاولنګ پورې به ان شاء الله دغه فایبر نوري کې بل غزيږي.
د شرکت مسول محمد عمر دورانی د یادی فرانس غونډې پر مهال ویل چې دغه نوري فایبر بنی وازی د انټرنیټ کیفیت ښه کړي، بلکې له زورو څخه بزیاتو کسانو ته هم د کار زمينه برابر کړي. نو موړي دا هم ویل چې دا پروژه د سیمې د خلکو لپاره یو لوی پرمختګ دی، او هغوی به له دې لارې له معیاري او باوري انټرنیټ څخه برخمن سي.
موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې هغه لیرې پرتې سیمې چې محروم دي، او خصوصا د پخوانی حکومت چې جنگونه وبښکي کې نامنی و، دغه د وجه دا لیرې پرتې سیمې پاته و. نو موږ دا ځل دا کوشش وکړ چې هغه سیمو ته ولاړ شو، اول ته انټرنیټ ورسوو او عام خلکو ته د انټرنیټ د ښه سهولت ورکړو.
د شرکت انجینر سیف الرحمن هم د دې پروژې په تخنیکی اړخونو رڼا واچول او زیاته کړې چې دا پروژه د نوي ټکنالوژي په اساس طرح شوی او د ټولو سټانډرډونو سره برابر ده.
میدان وردګو ولایت ته موږ انټرنیټ له کابل نه بیا ورته ورکوو. سیدي میدان وردګو ولایت دغه ولسوالیان سي جلریز ده، بهسودي سیاول ده، سیدوام ده، او د ولسوالۍ په دې مسیر کې ټولې پرتې دي. د دې ترانسمیشن کنیکټیویټي د دې انټرنیټ رسول او د مخابراتو هغه سایټونه سیال ته په نامحرمو منځخو کې پرتې دي، هغه وسلول له مرکز سره د دې لپاره بمدا ګټي ورسیږي.
مسولین وای دا نوښت به په میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې یو لوی نوښت رامنځته کړي چې له عمله به د دواړو ولایتونو اوسیدونکي له نوري فایبر څخه برخمن سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د دیوات استخباراتي او امنیتي ادارو د روسیې ویران لخوا د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د امریکا په خلکو کې د کرکې د خپرولو د کمپاین په اړه خبرداری ورکړی دی. د ادارو په ګډ بیان کې ویلي چې که څم د ټولو لوی ګواښ د روسیې لخوا د امریکا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. په دې اړه نور تفصیل پر راپور کې.
د امریکا استخباراتي او امنیتي چارواکو پر روسیې او ایران تور لګولې چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د سایبری حملو د کمپاین لاره د امریکایانو ترمنز د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مسله کې د اختلاف راوستو هڅه کوي. د انتخاباتو په درشل کې نظر پوښتنو خودلې چې د دیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر د مرستیال کاملا هاریس او د جمهوریت پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنز انتخاباتي مبارزه په ډیر لږ توپیر سره روانه ده، او دا اټکل ډیر ګران دی چې کوم یو به وګټي. نو ځکه وضعیت په داسې حال کې چې خلک د رای ورکولو مرکزونو ته ځي حساس دی. د امریکا د استخباراتو ملي دفتر، د فدرال تحقیقاتو ادارې FBI او د تاسیساتو د سایبری امنیت ادارې پرون په یو غټ بیان کې وویل ل روسي سره تړلې عناصر د دې لپاره چې د انتخاباتو مشروعیت زیانمن کړي په خلکو کې ویره واچوي او د دې ناسم ذهنیت په خبرولو سره چې ګنې امریکایان د سیاسي لومړیتوبونو په خاطر دی او بل پر ضد تشدد څخه کار اخلي جالي ویډیوګانې او مقالې خبروي. بیان زیاتوي چې د هڅې د انتخاباتو د چارواکو او نورو پر وړاندې د تشدد د پرونې خطر رامنځته کولای شي. د امریکا استخباراتي ادارو له تیرو څو میاشتو راهیسې خبرداری ورکاوه چې د روسیې د حکومت په ملاتړ د امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ هڅې روانې دي. د امریکا استخباراتي ادارو د جالي معلوماتو په اړه په یو بیان کې د مثال په توګه یادونه کړې چې روس پلو عناصرو په دې وروستیو کې یوه جالي مقاله خپره او د تبلیغاتو لپاره وکاروله. په دې مقاله کې ادعا شوې چې په ځینو هغو حساسو ایالتونو کې چې رایې د انتخاباتو نتایج بدلولای شي چارواکي غواړي د ځینو تاکتیکونو له هغې ډلې د رایو د صندوقونو د ډکولو او سایبري حملو له لارې په انتخاباتو کې درغلي وکړي. دوی دا هم ویلي چې د روسیې تر نفوذ لاندې کسانو په دې وروستیو کې یوه جالي ویډیو خپره او مشهوره کړه چې په هغې کې یو سړی ادعا کوي چې ګنې په اریزونا ایالت کې د انتخاباتو په چاره کې درغلي شوي. د شوي ادعا له مخې په دې ایالت کې د میرمن هریس په ګټه په بهر کې جالي رایې کارول شوي. د اریزونا د بهرنیو چارو ایالتي وزیر لا پخوا دا ویډیو جالي بللې او رد کړې ده. استخباراتي ادارو په خپل بیان کې ویلي چې که څه هم تر ټولو لوړ ګواښ د روسیې لخوا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. د بیان له مخې استخباراتي ارزونې ښیي چې ایران د ټرمپ د کمپاین پر ضد مضر سایبري اقدامات کړي دي. د ادارو ویلي دي چې ایران پلوي ایجنټان هم ښایي په رسنیو کې د جالي مطالبو په خپرولو سره د رایه ورکولو بهیر زیانمن کړي او د تیرو انتخاباتو په څیر تاوتریخوالی وپاروي. استخباراتي ادارو ل رای ورکونکو غوښتي دي چې خپل معلومات له باوري دولتي سرچینو په تیر د انتخاباتو له سیمایزو چارواکو څخه ترلاسه کړي. مسکو او تهران دواړو د امریکا د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خبرولو په کمپاین کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان په سو ولایتونو کې د ورستوي سیلابونو لامل زیانمن شوی وای چې د ژمی په نږدې کې دوه سره د سرپناه د نشټون لامل له حمله جدي ستون سره مخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادا کړی چې تر اوسه د سرپناه جوړولو او لمړنۍ اسانتیاو په برخه کې هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. نور جزئیات د عبدالي سپوږمۍ په راپور کې.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې سیلاب ځپلې د ژمی په درشل کې د سرپناه د نشټون لامل اندېښمن دي. دا سیلاب ځپلی وای چې د ژمی په نږدې کېدو سره د سرپناه د نشټون له کبله له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی وای چې وروستیو سیلابونو ورته ډیر زیانونه اړولي او اوس پرته له سرپناه سختو شرایطو کې ژوند تیروي. سیلاب ځپلی له حکومت او نړیوالو مرستندویو ادارو غواړي چې له دوی سره د سرپناه جوړولو او د بیرنیو مرستو په برخه کې همکاري وکړي. نصیر احمد امیری چې د غور ولایت د مرکز اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
د یوې حویلې دوه خورونه وو، یو زما وو او یو زما د پلار. سیلاب داسې یوړل چې موږ هیڅ چای ونه سو ژغورلی، یوازې مو ځانونه ژوندي وایستل، ټول یې هوار کړل، کورونه مو تازه جوړ کړي وو. سږ کال حکومت هیڅ مرسته راسره ونه کړه، ما ته یو شلټر هم را نه کړ. ښځې مې امیندواره ده او ناروغه ده، بچیان مې هم ناروغان دي. زموږ غوښتنه دا ده چې موږ ته دې سرپناه جوړه کړي یا لږ تر لږه دې د ژمي لپاره مرسته
د وروستیو سیلابونو زیانمن وایي نه یوازې کورونه یې ویجاړ شوي، بلکې په اوس وخت کې آن د خوراکي توکو او مناسب لباس ته هم لاسرسی نه لري. صبغت الله نصرت چې د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
ژمی پر را رسیدو دی او کوټ ولسوالۍ ټوله چې دا د سیلابونو ځپلې ده، پټي موډي درسې وړي، کورونه او کوټې خلک سرپناه نه لري، ډېر کډواله مورته راغلي دي. تاسو محترمه احترمانه هیله کوو چې تر څو زموږ د غرغپور غږ چارواکو ته ورسي، تر څو دغې برخه کې موږ سره همکاري وکړي.
ومو غوښتل چې د سیلاب ځپلو د دید او په اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت نظر هم واخلو، خو ملا جانان سائق د ازادي راډیو پوښتنې په دې اړه ځواب نه کړي. خو د ادارې تل ادعا کړې چې له زیانمنو شویو خلکو سره پر وخت د مرستو رسولو په برخه کې هڅې کوي وروسته له هغه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، په دې هیواد کې فقر او بیکاری زیاته شوې ده او اقلیمی بدلونونو په ځانګړې توګه شدیدو بارانونو او مرګونو سیلابونو دا وضعیت لا پسې کړکېچن کړی. افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله ډېر زیانمن شوی او په دې وروستیو میاشتو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله یې ګڼ مالي او ځاني زیانونه ګاللي دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان که څه هم د اقلیمي بدلونونو په رامنځته کولو کې تر ټولو لږ رول لري، خو تر ټولو ډېر زیان ویني. د ملګرو ملتونو د سازمان په خبره، طبیعي پیښې او د افغان کډوالو بیرته راستنېدل په افغانستان کې بشري بحران زیات کړی او لومړنیو بشري اسانتیاوو او مرستو ته یې د خلکو اړتیا څو برابره زیاته کړې ده.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د 230 میلیونه افغانۍ پروژه په رسمي توګه پیل شوه، چې له دې سره به په دې ولایت کې د انټرنیټ په ستونزو سره تر بریده راکم شي. نور جزئیات پر راپور کې ورو.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د غزونې دغه پروژه د یو لړ مراسمو پر مهال د 230 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې پیل شوه. په دغه ولایت کې د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس کاری نوراغا موسیب وویل چې د دې پروژې له عملي کېدو سره به هغه شکایتونه حل سي چې له دې وړاندې د انټرنیټ د ضعیف فعالیت په اړه مطرح شوي وه. د هغه په وینا دا پروژه به د خلکو لپاره په مختلفو برخو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي.
خوښ په دې اسو چې الحمدلله موږ تاسو په ولایت کې دغه فایبر نوري پروژه روانه ده او دا به د میدان وردګ ولایت د مرکز نه شروع کیږي تر بیسودو پورې یا پنجاب او دسه یا کاولنګ پورې به ان شاء الله دغه فایبر نوري کې بل غزيږي.
د شرکت مسول محمد عمر دورانی د یادی فرانس غونډې پر مهال ویل چې دغه نوري فایبر بنی وازی د انټرنیټ کیفیت ښه کړي، بلکې له زورو څخه به زیاتو کسانو ته هم د کار زمينه برابره کړي. نوموړي دا هم ویل چې دا پروژه د سیمې د خلکو لپاره یو لوی پرمختګ دی او هغوی به له دې لارې له معیاري او باوري انټرنیټ څخه برخمن سي.
موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې هغه لیرې پرتې سیمې چې محروم دي او خصوصا د پخوانی حکومت چې جنگونه وبښکي کې نامنی و دغه د وجه دا لیرې پرتې سیمې پاته و، نو موږ دا ځل دا کوشش وکړ چې هغه سیمو ته ولاړ سو، اولته انټرنیټ ورسوو او عام خلکو ته د انټرنیټ د ښه سهولت ورکو.
د شرکت انجینر سیف الرحمن هم د دې پروژې په تخنیکی اړخونو رڼا واچول او زیاته یې کړی چې دا پروژه د نوي ټکنالوژي په اساس طرحه شوی او د ټولو سټانډرډونو سره برابر ده.
میدان وردګو د ولایت موږ انټرنیټ له کابل نه بیا ورته ورکو. سیدی میدان وردګو ولایت دغه ولسوالیان سي جلریز ده، بیسودي سیاول ده، سیدوام ده او د ولسوالۍ په دې مسیر کې ټولې پرتې دي. د دې ترانسمیشن کنیکټیویټي دوی ته انټرنیټ رسول او د مخابراتو هغه سایټونه سیالته په نامحرومو منځخو کې پرتې دي هغه وسلول له مرکز سره د دوه لپاره بمدا ګټي ورسیږي.
مسولین وای دا نوښت به په میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې یو لوی نوښت رامنځته کړي چې له امله به د دواړو ولایتونو اوسیدونکي له نوري فایبر څخه برخمن شي.
ستاسو له پیغامونو
پرون دوشنبه په روزګان ولایت جراوت ورسوالۍ کې طالبان ګرځېدل، مسجد په مسجد خلکو ته ویل چې مانا تاسو ژر دغه کړی دي، ژر به نه غچ کوي، یا مخریدې دي مو غچ کړی دي، دا به سخت سزا درکو. او بل تاسو موږ ته منځونه تیروي، تاسو منځونه نه دي زده او داسې دي واسې دي، او دلته خلک ډېر په تنګړي په عذاب کړی دي. غړ ټلیفون چا سره وینده یا خی پر میټه یې دا باندې ګوره او د سپنه کې تا کوم واتس اپ پال کړی دی، فیسبوک چلې منا کیمرا دی سره خبر لري او سره کم کوي او څنګه کوي. ډېر خلک په تنګ کړی دی، په تنګ راغلی دی. نو چې ستاد ما په ژر پوری منا ستا کار دی، ما په منځ پوری ستا کار دی، دغه دی په ټلیفون ستا کار دی. خلک ډېر فزاب کړی په تنګ کړی دی، دا شي کړی دی تر پوزي پوری راوستل دي. السلام علیکم، خدای دې مل.
السلام علیکم، دا دی رادیو ام خارن ته سلامونه وایم. دا دی رادیو د ترکه څخه دا موږ پیغام موږ نګه دې لورو د پهونی تر وزارت اورسې دې د چکو امکانونه څخه کیږي، نه خصوصا نه خزوانان ته لمقته چې چل دا پاسې لسانس هغه ځوانان کدو دی خوشنو دي نه لې سبا شي شاتلې سکوي اعلان وی ټول عالمان مولایان شرط لیست کړی دي. بیا سوالونه مولیدلی دي وی سسوی جو سم پلان هغه مولایان ته برکول رسوی جا جوابونه مور دا سس دا د دې رډیو د ترک چې ما تر وړه تر دا خبره ورسیږي تاسو خپل طریقه څخه دا وګ چې د سینې په علمان ولایت کې د سکارونه شروع دي مور امتحان دي د کابل څخه واخته سي مور امتحان دي دلته د دې مامورین نه اخلي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د 15 دقیقې بس خبرونه درته هم لرو خو تر غوړاندې خبرونه د افغانستان په وخت سلورین بجې شو سم پام کړی خبرونه ته د افغانستان په د افغانستان لپاره د کناډا ځنګړې استازي وای د دیوات جرمني هالند او اوسترلیا د طالبان حکومت تر رسمن خبر ورکړی چې واړی د بشر قانون په تیره د خزو د قانون اړوند باسونه راپورته او په پایله کې د عدالت په نړیوال محکمه یا آی سی جی کې د غوی پر وړاندې دعوه وکړي د کناډا ځنګړې استازي ډیوډ سپرول پرون له کلوب اینډ میل سره په مرکه کې ویل چې طالبانو تر اوسه دوی تصاحب نه دی ورکړی سپرول وای د دوی اقدام ته هم څو پړاوونه پاتې دي خو د عزتوي کې د خزو په برخه کې د طالبانو پالیسي بدل نشینه دوی بعد د مسله آی سی جی ته راځي کړی د هیوات د دوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې لنن څخه د 5 متر ورځې پورې په یو شمیر سیندو زوځو کې د ورختونو او د واورو د ویلې کېدو لوبجه دوبو د کچې د لوړېدو او په ځینو سیمو کې د سیلاونو دروتلو احتمال شته د طالبان حکومت د بو انرژي وزارت د دوا پیژندنې ادارې پرون په بیان کې ویل چې د هریرود مرغب او مو په سیندو زوځو کې له نسبتا سخت بارانو سره یو ځای د سیل راوتلو امکان شته ده
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف پینځو فیصد
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم پینځه ویشت دقیقې بحث ته شرغلاست د سیشن می پورا ځینی د نومبر پر 15 منیټه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشرې چاکنې کیږي او دا په تیرو څباندې 12 کې لومړی ځل دی چې د امریکا په انتخاباتو کې د افغانستان یادونه دومره نه کیږي د امریکا په سژنویو انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادونه یوازې په دې پورې محدوده و چې جمهوری پال ګوند د 2021 لدې کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډوي مسؤلیت د واکمن ډیموکرات ګوند غاړې ته اچوي او ډیموکرات چارواکي له طالبانو سره د دوهې د تړون په خاطر چې په نتیجه کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبان واکمن سول جمهوری پال ګوند مسؤول بولي تر اوسه یو لوري هم بشپړ مسؤلیت نه دی منلی ډیری شنونکي په دې باور دي چې افغانستان نور نو د امریکا د بهرنی پالیسۍ په لومړیتوبونو کې نه دی ځکه د دوی په باور ډیره پاملرنه د اوکراین او منځنی ختیځ جګړو ته اوښتې ده د امریکا په مخکنیو ټاکنو کې د افغانستان مسأله د دوی د بهرنی پالیسۍ په سر کې وه او په وار وار یې یادونه کېدله د 2021 لدې کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دو وروسته د طالبانو د حکومت او امریکا د اړیکو څرنګوالی ډیر واضح نه دی امریکا له یوې خوا د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان سره مالی مرسته کوي بل خوا یې د افغانستان څخه باندې 6 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړي او د بشري حقونو د سرغړونو په تیره د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د محدودیتونو له کبله پر طالبانو پر لپسې انتقادونه کوي خود دوی په وړاندې تر اوسه عملی اقدام نه دی کړی په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا موضوع څیړو چې د امریکا د ولسمشري سژني انتخابات پر افغانستان کوم اغیز لري او کنه د 15 دقیقې د باس ملمانه دی په جرمنی کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای او د سیاسي چارو بل شنونکي عزیز احمد زای صاحب الله هم د افغانستان د جمهوری نظام د سقوط موضوع یو لنجمنه مسله ده چې دیموکرات ګوند ملامتي پر جمهوری پال او جمهوری پال پر دیموکرات ګوند اچوي په دې غوړم ستاسو نظر واورم
دا واقعا رښتیا هم همداسې ده خو کومه تاسې دی تاریخ لنډي مودې تاریخ ته وګورو دا دی وتلو د افغانستان دی وتلو پروسه لنن نه ده شروع سره یا دی ټرمپ له وخت نه و شروع سوی امریکایان د افغانستان امریکایانو په افغانستان کې لمخکې نه دومره ډېر زیات عامو خلکو یې البته دلچسپي نه درلودله، او حتی د اوباما په وخت کې هم دا خبره منځته راغلله چې باید د عسکر باید رو باسو، ځکه دا یو اضافي مصرف ده او دا تقریبا 200 ځله په زخم د ناصور باندې یاد کې لغینه وروسته بیا دی هغه هم وصول د ټرمپ هم بلاخره دی ته ډیر زیات هغه وک چې باید دا عسکر رو باسي، او بایدن هغه آخري میخ په اصطلاح په عامه اصطلاح په تابوت باندې ورته ورو ټکا او ټول عسکر راوخله. خو مونږه خبره ده چې شاید ټرمپ او د نورو کسانو کې د عسکر راخل نه او څنګه اندازه به فل لګسي په مسولانه توګه باندې راخلی، او بایدن او همکاران یې په ډیر غیر مسولانه توګه باندې عسکر له افغانستان نه راوخل. اته داسې یو حالت راغی چې بيخي ټول دولت او حکومت هم سراسیمه ک، او افغانستان خلک هم تقریبا د یو حالت سره مخ له بحران سره. په هر صورت د افغانستان موضوع ز فکر کوم چې اوس فعلاً د امریکایانو د اجنډا په سر کې نه ده، په اجنډا کې شامل ده هم په سر کې نه ښکاري، ځکه په دې خاطر باندې چې هلته نور زیات مشکلات او جنجالونه د نړۍ په نورو کنجونو کې هم پیدا شوی، په نورو مملکتونو کې چې امریکا غواړي هغه ته ډیره زیاته توجه وکړي. فرضاً د امریکا د سیاست د محراق په مرکز کې، البته په مهمه اوس فعلاً د یوکرین مسله شامل ده، امریکا ته ډیره زیاته د افغانستان او مسلې نه اوس فعلاً د اسرائیل مسله ډیره زیاته مهمه ده، ځکه هلته اسرائیل او له ایران سره او بیا اسرائیل له لبنان سره او اسرائیل له فلسطینیانو سره هغه سره هم جنجالونه لري، او په عین وخت کې د عام او عربو دروسه چې مملکتونه به دومره ډېر زیات هغه نه وي، خو په عام او عربو کې د اسرائیل په خلاف باندې یو غټ هغه موجود ده، یو لوی مشکل موجود ده، او دوی غواړي چې دغه مشکل حل کړي چې له څو پورې دا مشکل لوی نسی، او عرب بالاخره یو عمومي قیامونه کې د اسرائیل په ضد باندې. نو په دې خاطر دا زه فکر کوم چې د امریکای لپاره ډیر احمد ډیر لري نسبت او د افغانستان موضوع ته چې اوس دی په هغه کې وشه کېدلای شي دا چې د پیدا شو یو خبره بیا پیدا شول، لکه تیر د 2000 لکه دی 2000 یا 2001 کال غونډه داسې یو چې حادثه را پیښه شول، او د امریکای توجه یا د غرب توجه افغانستان ته وګرځوله. خو خوده اما کنه نو زه فکر نه کوم چې امریکا دی پراتلونکو اتای غربیان دی پراتلونکو څو کلونو کې افغانستان ته دومره ډیره زیات توجه وکړي.
ډیر مننه شغله شیرزای تاسو ترازول تاسو به وورو چې تاسو نظر څه دی چې د امریکا د ولسمشری ټاکونو په کمپاینونو د غرض منظرو کې د افغانستان یادونه ولې نه کیدله کیدله لږه کیدله؟
وګوره افغانستان اوس د امریکا په اصلي سرخط او اصلي تګلارې کې نشته. امریکا زه فکر کوم چې اوس افغانستان بالکل داده ده، او هلته د دې پروګرامونه چې کوم استخباراتي پروګرامونه وو خطو ګره روان ده. نو د افغانستان امریکې ته اوس منځني ختیځ او اوکراین جګړې ډیره لینده او هغه د توجه وړ ده، او مونږ دا امیر نه کو چې کوم خبر چوم کړنه چې امریکا افغانستان سره وکړه دی کې نه د بایدن قصور او نه د ترامپ، که ترامپ وای یا بایدن وای دوی خو مامور ده د استخبارات او کوم برنامه چې درلودره د افغانستان په اړه کوم کارونه چې وشو یا کوم سازش چې وشو یا دوی اسکه چې وته، او دوی ک طالبان وای چې مونږ شکست ورک او دوی به در بمدغه سي فرار وکړه، دا ټول د امریکا د استخباراتو کار وو. ورسته د دین هم کسه وشي بیا د استخباراتو کار ده، که اوس جمهوری خوان وګتی یا دموکراتان وګتی دوی مامور ده چې کوم برنامه چې استخبارات ورته ورکی د افغانستان په اړه هغه غته انجام ورکی او سرته ورسی. نو په دې اساس موږ ولیدل چې دوی کمپاین نه کوي، یوازې د یو بل ملامت اول چې تاسو زر وتلې او دا غلطي وکي یو بل ملامت وکړه، دا ټول د کمپاین د استفادې لپاره او د امریکا د خلکو د احساساتو نه ګټه اخیستل و چې دوی د کمپاین په دوی د رای غټلو د لپاره دوی استعمالوله. او بل خبر هم داده چه که انتخابات هموشی که دوی خبری تا چگور و دوی تقلاری تا چگور و دا چه بشپک میاشت دلاهه محکمه دوی دوسیه لگلو تا خبری کرده. زه فکر کنم چه دا گشپک میاشت تایم هم دا و چه او سربیر پده چه دوم را توجه نلری او زین تغییرات پا افغانستان که راشی او غم دا چه دا امریکا قدرت تسلیم شی او دا گشپک میاشت تایم چه ور کرده. پا هم دی خاطر چه امریکا تا مصروف ده خپل داخلی چارو که مصروف ده چه حکومت تبدیلیگی. زه فکر کنم چه یو سه تغییرات امریکا پا تگلارو او ده طالبان دو بدلون ده پارا یو سه خبر اشتا چه او زلمه خلی زادم وی چه شپک میاشته او دیر رسانه ام وی چه دا چه دلاهی خبر شپک میاش تایم ورک لسربیر پده چه دوی پویی چه پا دقا دری کال و افغانان سر سوشو. نو پا انتخاباتم دوی بس افغانستان نوم ده یواز ده فریب او چل ده پارا چه خپلا ده خلق و رای وگتی دوی وکارا و ده غنه وروسته زفکی کام چه امریکا دیره داده ده کارونه استخباراتی کارونه پا افغانستان که دیر خسر ترسوی.
ډیر مننه ښاغلی احمد زای. تاسو مخکې په امریکا کې د عامو خلکو یادونه وکړه، دوی څه وایي؟ د دوی چې 2500 تقریبا عسکر په افغانستان کې وژل سول او بیرته هماغه ډله په واک کې ده چې دوی ورسره کلونه کلونه جګړه کړې ده، عام خلک په کوم نظر ګوري د طالبانو ډلې ته او څه وایي؟
ګوري عام خلک دی 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 طالبانو او یو په اول کې اول خدای دې چې امریکا دی امریکای خلق البته جمره ډیر زیات چې منګو تاسو یا په د درېم نړۍ کې خلق فکر کوي دی امریکای عام خلق جمره په سیاست کې وارد خلق نه دی، نه په سیاست کې ننوتی خلق دي چې منګو تاسو د فکر وکړو چې دوی به پسی هغه چې شي ګوري هغه ټول هغه چې سی ان ان ورته وایي او فاکس نیوز ورته وایي یا کوم اخبار کې چاپیږي هغه ته او بل دا چې هغه کس هغه رسانه ای چه البته دا بعضی جنگون و دیدوی دا اغا برملاکوی یا په داخل کې البته د دوی یا به فرزند هغه زخمیان او اوس خودی بعضی ټولنې جوړې کړې دي د زخمیان او د مړو یې کورنۍ بس ټولنې ځان ته جوړې کړې. نو هغه نه غوې کله ته خبره وچی نو د امریکای عام خلک هم غوې ته ډېر زیات متوجه دي او هغوی ته ګوري. نو خبره دا ده چې نن سبا ډېره لویه مسله دی په امریکای کې چې د افغانستان په اکله باندې په عامو اذهانو کې موږ تاسې ګورو هغه د بشر د حقوقو نه ځینې سرغړونې دي. فرض مثال په توګه په سر کې به موږ تاسو دینجونو تعلیم وو په دینجونو تعلیم چې دا یو وشتمه پیړۍ ده په دې کې ټول نړۍ دي نړۍ ته دي نړۍ تقریبا 204 یا 215 مملکتونه چې دي په دې کې یو مملکت هم نشته چې هغه دینجونو تعلیم بند وي په هلته یا دینجونو د تعلیم خلاف وي. نو تاسو فکر وکړئ چې په 204 یا 215 مملکتونو کې شاید افغانستان یوازینی مملکت وي. نو دا یو سرخط ګرځیدلی آلته او دا یو ډیره مهمه مسله ګرځیدلی ده. غیر له هغې نه نور په میډیا کې ځینې کله کله بعضې داسې هغه راځي چې یو ښځه وهل شوې ده او ښځه که دا ښځه که وهل شوې وي که ټکول شوې وي که هغه شوې خو میډیا ورته پرداز ورکوي او دغه خبرونه د عامو اذهانو په خلکو باندې منفي تاثیرات کوي د طالبانو په خلاف باندې. البته او دوی چون یو خو له مخکې نه دوی سره یو مفکوره موجوده ده یو فکر ورسره موجود ده چې طالب یو جنګیالۍ ډله وه او د دوی عسکر یې وژلي، د دوی فرزن عسکر زخمیان کړي، د دوی تاوانونه سوي دي تقریبا له 2.5 تریلیونو نه تر 2.5 تریلیون ډالرو پورې د امریکای هلته مصرف شوي دي. نو دا ټول یو هدر لاړ. بل دا ده چې هغه ډله چې دوی سره جنګ کوه هغه بیرته په قدرت کې راغلله، هغه قدرت ته ورسېدله. نو دوی عام خلک د طالبانو په هغه باندې په طالبانو په طرفداري باندې دومره ښه نظر نه لري، نظر منفي دي، اکثره نظر منفي ده. بس خپل بیا په داخل کې سیاست سره هم ده او د دوی سیاسيون یا استخبارات څه فکرونه لري یا څه پلانونه لري یا 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 کومې اړیکې لري هغه جدا مسله ده. خو د عامو خلکو په اسانو په فکرونو کې باندې په فکرونو کې البته د افغانستان موجوده نظام یا موجوده حکومت هغه نه لري چې تصویر ښه انزور نه لري.
ډیر مننه شغلی اتمر. خدای دې وکړي چې تاسو اواز وسمسه وی ویل تاسو به ووري چې په افغانستان کې کله چې دروان بحران یادونه کیږي، له تعلیم او تحصیل د نجونو درا ګرځولو، له کار د شوزو د منع کولو یادونه کیږي، په دې کې د امریکا مسؤلیت څومره دی؟
زه دا فکر کوم چې لکه چې دوستان په باندې خبرې وکړلې، امریکا د پاره د هغوی ګټې او د هغوی منافع ډېر اولویت لري، نه دا چې دلته د بشر حقوق تر پښو لاندې کیږي یا د ښځو تعلیم بنده یا د ښځو ګډون په ټولنه کې څنګه دی. نو ډیری هغوی په خپل ګټو پسې ګرځي. اوس د امریکا په سیمه کې اوږدمهاله ستراتیژي دا دی چې سیمه بې ثباتی خواته بوزي، او دغه بې ثباتی د هغو ترهګرو ډلو په وسیله رامنځته کیدای شي کوم چې په سیمه کې موجود دي. زما باور داسې دی چې د امریکا که جمهوری خواهانی که دموکراتانی، دوی په حقیقت کې د هغو لویو پالیسیګانو په مخکې روان دي کوم چې د دوی تر شا سنجول کیږي، کوم چې د دوی تر شا پلان شوي دي. نو په دغه صورت سره که هر تحول اول چې په امریکا کې راشي، د هغه اصلي هدف د امریکا بهرنۍ استراتیژي او بهرنۍ پالیسي ده، چې هغه د یوازې د رئیس جمهور د خوانه نه ټاکل کیږي. یعنی که دا جمهوري خواهي، که دا دیموکراتي، که دا هر بل څوک، د هغه د خوانه نه دا مطرح کیږي، نه پلان کیږي، بلکې د یو ګروپ د خوانه چې هغه د امریکا استراتیژيګان جوړوي. په هر صورت رابش دې مسلې ته چې په افغانستان کې څه روان دي، په دې باندې نړۍ هم ښه پوهېږي، خپل افغانان هم پوهېږي، امریکایان هم په دې ښه پوهېږي. دا د امریکا د اوږدمهاله ستراتیژي یوه برخه ده. امریکا به هېڅکله، لکه چې داسې په ځینو رسنیو کې د امریکایي مقاماتو د خولې نه اوري، او دا خبره دننه د افغانستان ځینې هم دا خبرې اوري چې امریکا د افغانستان د سیاستونو نه شاشایده ده. امریکا د افغانستان په حالاتو باندې دقیق نظر تاری، او د افغانستان فضا هم اغوی تاری، او دا خبره طالبان هم که ایچی د افغانستان فضا زمان په کنترول کنه ده. البته امریکا په دی بانه دا کار که ایچی دلتا القاعده و نور اغا تر اگر دلی لکه داعش او نوری دی د افغانستان د سیاستونه لري نیدي، او دغه سیاستونه د نږدې راڅاري. اما که دیموکراتانو ګټي یا که مثلا جمهوري خواهانو ګټي، ډېر لږ احتمال د دې شته چې په دغه برخه کې دوی د افغانستان په برخه کې دوی کوم تغییرات راولي.
مننه اتمر صاحب. شغل شیرزای تاسو ته روزو. د طالبانو پر حکومت د دوی مخالفان البته دا انتقاد کوي که امریکای واقعي دښمنه ده، نو بیا ولې سیاسي تعامل ورسره لري، او د میلیاردونو ډالرو په ارزښت مالی مرسته چې له افغانستان سره کیږي، د دوی په وینا چې د واقعیت کې د طالبانو له حکومت سره دا مرسته کیږي، ستاسو نظر څه دی؟
وره دا خو ټول دنیا پویږي، افغانستان خلک هم پویږي، او کوم کسان چې د طالبانو د مخالفت په غږ مو چات کړی دا دوی هم پویږي چې یو مشترکه برنامه د طالبانو او امریکایانو ترمنځ وو. او دا ښکاره خبره ده چې اوس هم هر هفته کې څلوېښت میلیون ډالر دوی ته لیږي، ډېرې وسلې دوی ته پرېښودله، او سربیره په دې چې امریکا پوهیږي چې په افغانستان کې کوم نقض حقوق بشر د ښځو او نجونو کار او مکتبونه او پوهنتونونه بندي، نو بیا هم امریکا خاموشه ده، بیا امریکا غږ نه اوچتي. خو ښکاره خبره ده چې امریکا او طالبان په خپل منځ کې جوړه ده. بس امریکا خپله، لکه چې اتمر صاحب وویل، امریکا خپله منافع ته ګوري. د امریکا منافع هغوی ته ډېره مهمه ده. امریکا ته دا مهمه نه ده چې بلې په افغانستان کې درې کال نه زیات نجونې او ښځې په کورونو کې بند ده. نور اقوام په قدرت کې نشته. افغانستان کې سر را روان ده. دلته یو مشروع حکومت نشته. دلته آسیا کې په ټول دنیا کې او په خاص آسیا کې یو نگرانی رامنځته شوې ده د هیوادونو ترمنځ د حاکمیت د طالبانو د واکمنۍ نه. نو امریکا په دې شیزونو باندې ښه پوهېږي. امریکا خپل منافع ته ګوري او کوم بیا د بل لخوا کوم کسان چې د طالبانو مخالف غږ اوچت کړی ده، دوی هم یو اتفاق نشته، یو حرکت نشته، یو بدیل په درې کال نه زیات شو چې یو قوي بدیل پیدا نه شو. اتیر ځلې چې د طالبانو حاکمیت و یو بدیل و هغه شورای جبهه متحد ملی په نوم جامعه چا مسعود هغه وخت ژوندی و، یو بدیل و. اوس هغسې بدیل هم نشته او ډېر کسان چې موږ ګورو په بهر ملکونه کې ناست ده، دوی هم طالبانو طلبي کوي او خلک د جګړې استلی ده. نه غواړي چې نور بیا مغسې جګړې وشي یا بیا خلک ووژل شي. دلته نو امریکا دغه ټولو نه میدان خالي لیدلی ده چې بدیل هم نشته، داسې کلک مخالفت هم نشته او ډېر خلک لابي هم کوي او څوک هیوادونه هم د امریکې د ویرې نه دوی په رسمیت نه پیژني یا کلک مخالفت هم نه کوي. نو د دغه ټولو خبرونه امریکا ګټه په اخیستې ده او امریکا خپله مقاصد هغه مختوري او افغانستان خلکو سره اصلي لوبغالی امریکا ده. او کوم ستونزه چې په درې کاله کې افغانستان خلکو سره شوې ده، د دې اصلي عامل امریکا ده چې دوی غلطه پالیسي درلوده د دوحې د مذاکرات په وخت کې. او اوس مکتبونه بنده او پوهنتونونه بنده، ښځو په کورونه کې زندانی ده یا ټول خلک په حکومت کې نشته او یو نگرانی رامنځته شوې ده په دنیا کې او خاص په آسیا کې. د دې ټول قصور امریکایانو ته ده او امریکا خلکو د افغانستان خلکو ته ملامت ده.
ډېره مننه ښاغلی عزیز احمد صاحب. که کامله هارس چې یو ښځه ده بریالی کیږي، څه فکر کوي چې په افغانستان کې به لږ تر لږه د ښځو د وضعیت بهتري ته کوم اقدام ونه کړي که بیا به هم افغانستان هیر وي؟
خبره دا ده چې لکه څنګه چې مخکې هم وویل دوستانو وویلې، ځینې برنامې او ځینې هغه څه یو نمایشي خبره وي او په خاطر دې په خاطر باندې چې ځان وښي چې زه هم یوه ښځه یم او د افغانستان کې ښځې محکومې دي یا ښځو باندې ظلم کېږي یا د هغو حقوق له منځه ځي، شاید بعضې مجلسونه او دا شیانو کې امکان لري د امریکې لپاره کېدلی شي یو میلیون دوه میلیون ډالره هېڅ او هغه هم نه دي او ارزښت هم نه لري. یو میلیون دوه میلیونه لس میلیون ډالر هم ورته ورکړي چې زه دا د ښځو د حقوق لپاره چې څوک کارونه کوي په هغه دې په پروژو کې مصرف کړي او شاید اوس هم ورکوي. خو داسې یو غټ بدلون او دا شیان زه فکر نه کوم چې دوی دې پکې راوړلی شي، غیر له دې نه چې سپینه ماڼۍ کې بعضې مجالس ونیسي له ښځو سره او له هماغه افغانو ښځو سره او حتی بیخي له هغه بعضې تجارانو ښځو سره چې د افغانانو د ښځو په نوم باندې تجارتونه کړي دي او مخکې هم پیسې ټولې کړي دي او اوس بیا هم کوشش کوي مملکت په مملکت باندې ګرځي او شخصي منافعو په خاطر باندې هلته هغه اصلي څوک چې بیچارهګان له مشکلاتو سره مخ دي او څوک چې اوسپین له تهدیدونو سره مخ دي، د هغو څوک په خیصه کې هم نه دي او نه کومه روپۍ ورسیږي او نه کوم مرسته ورسیږي او دغه تجاران اوس هم بازار ګرم ده. نو زه فکر کوم د همدې تجارانو بازار به بیا هم یو اندازه ګرم وساتل شي، کېدل شي یو وارې دوه وارې سپینې ماڼۍ ته وغواړي او مجلسونه ورسره جوړ کړي. اما نور داسې غټ یو شی تغییر زه خپله نه وینم په دې کې. اما لکه څنګه چې مخکې هم وویل که چېرته داسې یو خارق العاده خبره او یا حادثه یا یو پیښه یو څه بیا وسي چې افغانستان بیا د نړۍ د قوتونو توجه مرکز وګرځي، هغه بیا جدا مسله ده. اما زه په راتلونکي څو کلونو کې ډېر زیات خوشبین نه یم چې امریکا یا نور نړۍ د افغانستان ته ډېره زیاته توجه وکړي. کېدلی شي همدغه بخور نمی دي یو څو روپۍ د میاشتې یو څو میلیونه ډالره په هفته کې یا په میاشتو کې یا په کلونو کې ورولېږي. اما نور داسې خاص تغییر زه فکر نه کوم چې راځي غیر له دې نه چې نمایشي.
ښاغلی اتمر، د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون د نړۍ زیاتو هیوادونو په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت پر حضور اندیشنه شولې ده ک امریکا کې نوې ولسمشر ټاکل کیږي. څه فکر کوي چې په دې برخه کې به پر طالبانو فشار نه زیاتوي چې د دغو ډلو په وړاندې مقابله وکړي؟
زما باور ته سده تر څو پورې چې عملی د افغانستان دوی ته خطر متوجه نسی یا داسې یو ثبوت یا بلګه ترلاسه نشي چې په هغه کې د افغانستان ځینې ترهګر لاسونه پکې موجود دي، نو زه داسې ګمان هم نه کوم چې امریکا دې ډېر په سادګۍ سره، ځکه اوس خو یوازې د افغانستان حکومت یوازې بده دی، دلته منطقوي همکاران لري، هغه هیوادونه دي چې دوی سره نږدې روابط لري، او دوی به هر کله دا خبره کوي چې کوم ثبوت داسې وړاندې شي چې په هغه کې هغه ترهګر ډلې چې په افغانستان کې موجودې دي د هغوی سند یا د هغوی لاس په هغه کې ثابت شي، نو بیا په هغه وخت کې هم امریکا دپاره یو بهانه پیدا کېږي، هم د سیمې هیوادونو دپاره. د غیر هغه دا زه ډېر محتمل نه بولم چې په دغسې یو صورت کې چې د یوې خوانه طالبان تضمین کړی چې دغه ډلې به هېڅ تهدید نړیوالو ته نه متوجه کوي، او د بل خوانه داسې کوم بېلګه هم په لاس ورنه شي، نو په دغسې یو حالت کې امریکایان به زه فکر کوم چې اوس هم امریکایان طالبان سره ښه نږدې روابط لري، نو دا خپل دغه روابط به هغوی نه خرابوي.
بل ډیر مننه د 25 دقیقې بحث له ملمنو مننه چې نن مو په افغانستان کې د امریکا په انتخاباتو کې د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. د 25 دقیقې د بحث ملمنه و په جرمني کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر، د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای، او د سیاسي مسایلو بل شنونکي عزیز احمد زای.
Oh, شفقت